افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو په دې خپرونه کې تر ډیره د ازادي راډیوي مجله خپریږي. نن د پنجشنبه ورځ ده، د لیندۍ یکل ساتمه د نومبر 28مه. په دې خپرونه کې په یو راپور کې اوري چې قزاقستان کې نن د روسیې په ګډون په یوه سرمشریز کې پر افغانستان او سیمه خبرې کیږي. خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان په دیارلسو ولایتونو کې نن پنجشنبه د اورښتونو او احتمالي سیلابونو د بهیدلو اټکل سوی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې په تخار، بغلان، بامیان، پنجشیر، سرپل، جوزجان، دایکنډي، هلمند، کندهار، غور، فراه، بادغیس او هرات کې نن له 1500 تر 1500 ملي مترو پورې د اورښتونو امکانات شته. د دې خبر پاڼې له مخې په لوړو او سړو سیمو کې ممکن نن واوري ووري. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د تریاکو د تولید د زیاتېدو په برخه کې د جرمونو او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې راپور رد کړ. د دې وزارت ویان عبدالمتین خانی په یو بیان کې پرون ویلي چې د دوی د ارزونو له مخې په تیر یوه کال کې افغانستان کې د مخدره موادو تولید د پام وړ کم سوی. د جرمونو او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو ادارې پرون وویل چې په افغانستان کې د 2024 نه د کال په لړ کې د تریاکو تولید د وړم کال پرتله دیرش په سلو کې زیات سوی. د دې ادارې په اعلامیه کې ویل سوي چې سږ کال په افغانستان کې 433 ټنه اپیم تولید سوي دي. د ترکیې سمندري ځواکونو 128 کډوال د چاناق قلعه په ولایت کې نیولې دي. ترکیې رسنیو پرون راپور ورکړ چې دغه کډوال د افغانستان او ایران وګړي دي چې شاوخوا 15 کسان یې په وچه کې نیول سوي او نور یې د امنیتي ځواکونو د دوو نورو عملیاتو په ترڅ کې په اوبو کې د سفر پر مهال پیژندل سوي او نیول سوي دي. ترکیې له تېرې اونۍ راهیسې د غیر قانوني کډوالو پر ضد په خپل هیواد کې عمومي عملیات پیل کړي دي. د خیبر پښتونخوا په کورمه کې لس ورځنۍ اوربند وسو. جرګې پریکړه وکړه چې سرلننه به شویه او سینی وسلوال له مورچو راکښته کیږي او پر یوه او بل به ډزې نه کوي. چارواکي وایي چې دواړه لوري به د یو بل برمته سوي کسان خوشي کوي، خو د ټل او پاړه چنار ترمنځ به د لارې د پرانیستلو چارې څه وخت نیسي. په کورمه کې د دولتي چارواکو په وینا د نومبر له 28مې را په دې خوا د فرقوي شخړو له کبله 125 کسان وژل سوي او شاوخوا 180 ټپیان سوي دي. کورمه کې تر دې مخکې هم د شویه او سینیانو ترمنځ جګړې سوي، خو سږ کال دې جګړو زور اخیستی. د پاکستان د بشري حقونو د کمیسون په وینا سږ کال د جولای او اکتوبر ترمنځ په دې سیمه کې د فرقوي شخړو پر مهال 90 کسان وژل سوي وو. د اسرائیل وسلوالو ځواکونو د لبنان د حزب الله ډلې د اوو جګړه مارو د وژلو خبر ورکړ. دغه ځواکونو ویلي چې د لبنان په جنوب کې دغه وسلول پرون د اوربند له موافقې سره سره وژلې دي. د حزب الله او اسرائیل ترمنځ دغه موافقه له پرون چهارشنبه نافذ وه. د اسرائیل د پوځ ویان دانیل هګاری ویلي چې په سیمه کې د دغو جګړه مارو حضور له موافقې سرغړونه وه. د اوربند موافقې له مخې باید د حزب الله ځواکونه د لیتانی سیند له څنډو چې د اسرائیل او د لبنان د سرحد په 10 کیلومتر کې پروت دی ووځي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي له جنوبي کوریا سره د دغه هیواد د دفاع د وزیر رستم عمروف خبرې د اوکراین او جنوبي کوریا ترمنځ پر امنیتي همکاریو متمرکز وي، او دغه خبرې د اوکراین پر خلاف د روانې جګړې پر مهال په روسیه کې د شمالي کوریا د ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په رڼا کې وسوي. زلینسکی پرون ویلي چې عمروف د ده په لارښوونه په دې جګړه کې د شمالي کوریا د دخالت په باب د بحث لپاره جنوبي کوریا ته تللی دی. څو دا وڅېړي چې د دواړو ملتونو او سیمو د خوندیتوب لپاره په ګډه څه کولی سو. تر دې مخکې عمروف ویلي و چې د جنوبي کوریا له ولسمشر یون سوک یول سره د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره پر ګډو اقداماتو خبرې کړي دي. تاکل سوي چې د کرکټ نړیوال شورا سبا د کرکټ د اتلانو جام پر برخلیک خبرې وکړي. له مهالویش سره سم تمه ده چې دغه لوبې د فبروري له 19مې د مارچ تر 9مې په پاکستان کې وسي. خو هند ویلي چې لوبډلې پاکستان ته نه ځي. د راپورونو له مخې داسې اټکل کیږي چې د کرکټ نړیوال شورا به دا وړاندیز وکړي چې د کرکټ د اتلانو جام 10 لوبې په پاکستان کې وسي او پاتې 15 نورې په متحده عرب اماراتو کې. له دې وړاندیز سره مخکې پاکستان مخالفت کړی و. ورزو درا پرونو برخې ته. په قزاقستان کې نن د روسیې په ګډون د یوې سرمشریزې پر مهال د افغانستان او سیمې پر امنیتي وضعیت خبرې کیږي. دا سرمشریزه په داسې وخت کې جوړیږي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروه د ترهګرو له لیست څخه د افغان طالبانو د مشرانو د نومونو د ایستلو په برخه کې شین څراغ ورکړی دی. خو په ورته وخت کې د منځنۍ آسیا هیوادونه له افغانستانه د ترهګرو ډلو احتمالي ګواښونو ته اندېښمن دي. جزئیات په دې راپور کې.
ټاکل شوی دی چې د ډلې امنیتي تړون سازمان مشران نن د قزاقستان په پلازمینه استانه کې د سیمې پر پوځي او سیاسي وضعیت خبري وکړي. د دې سازمان عمومي منشي ایمان قلی تاسما ګامبیتوف پرون وویل چې د ډلې امنیتي تړون د سازمان غړو هیوادو ته لا هم د افغانستان له خاورې ګواښونه موجود دي. د ډلې امنیتي تړون سازمان په 2002 میلادي کال کې جوړ شو چې روسیا، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغزستان او تاجکستان غړي دي. د دې هیوادو د مشانو غونډه یو ورځ وروسته تر دې جوړې شي چې ماسکو یو ځل بیا په کابل کې له افغان طالبانو سره د اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې د چهارشنبې پر ورځ وویل ماسکو ته له کابل سره د اړیکو پراختیا مهمه ده، خو تر هغو چې د طالبانو تحریک د ترهګرو سازمانونو له لست څخه نه وي ایستل شوی دا کار ممکنه نه دی. د روسیې تاس آژانس د اغلی زاخروه خبری راخیستې دي چې وایي روسیه د نړۍ د نورو قدرتونو په څیر له کابل سره د دوه اړخیزو ګټو په برخه کې د عملی همکاریو د پراختیا اراده لري. ماریا زاخروه ټینګار وکړ چې له افغانستان څخه د تروریستي تهدید او مخدر موادو د قاچاق د ګواښ مخنیوی هغه وخت ممکن دی چې د ترهګرۍ لګیدلی تور له طالبانو لرې شي. د اغلی زاخروه تر دې څرګندونو مخکې د روسیې استازو جرګې دولس غړو د یوې داسې لایحې مسوده وړاندې کړه چې د دغه هیواد د ترهګرو سازمانونو له نوملړه پکې په موقته توګه د طالبانو د نومونو د ایستلو وړاندیز شوی دی. په ماسکو کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات غوث جان باس په دې باور دی چې روسیه له زړه له طالبانو سره اړیکې نه ساتي.
روسیه اوس مهال فقط حاکم نظام سره لوبه کوي او په دغه لوبه کې ساتي. دا لوبه د څو بعدو نه تشکیل شوې ده. د یو خوا همغه تعامل دی عمومي سیاسي، اما په کې محتوایی چلند نشته، په رسمیت پیژندل نشته، پروتوکول په حیث د یو دولت ورکول نشته. فقط دا هڅه کوي چې افغانستان او اوسنی حاکم په اصطلاح نظام په هماغه عمومي مدیریت کې د منطقې او د خپلو مدحدینو سره یو ځای وساتي. د دې د هاخوا نورې کومې اړیکې ستراتیژیکې اوسنی حاکمیت سره نه پالي.
د منځنۍ آسیا هیوادونو له افغانستانه د دوی خاورو ته د ترهګرو د اوښتو په برخه کې بیا بیا اندېښنه څرګنده کړې ده او روسیه تر ډیره له افغانستانه د مخدر موادو قاچاق ته اندېښمنه ده.
دوما یا د روسیې ولسی جرګې د دغه هیواد ترهګرو سازمانونو له نوملړه په موقته توګه د طالبانو د نوم د ایستلو لپاره د لایحې مساوده وړاندې کړې ده. دغه لایحه د روسیې د دوما د دولسو استازو لخوا د یکشنبې په ورځ کابل ته د روسیې د امنیت شورا د منشي له سفر وروسته وړاندې شوې. دا هم تفصیل.
کابل ته د روسیې د ملي امنیت شورا د منشي سرګی شویګو له سفر یو ورځ وروسته د روسیې د استازو جرګې ځینو غړو د یو داسې لایحې مسوده وړاندې کړې چې پکې د دغه هیواد د ترهګرو سازمانونو له نوملړه په موقته توګه د طالبانو د نوم ایستل وړاندې شوي دي. دا وړاندیز د روسیې د استازو جرګې دولس غړو وروسته له هغې کړی چې د روسیې د ملي امنیت شورا منشي سرګی شویګو د دوشنبې په ورځ د نومبر په 25مه کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مرستیالانو او د کورنیو او دفاع وزارتونو سرپرستانو سره په جلا جلا ډول وکتل. د روسیې انټرفاکس خبري اژانس په یو راپور کې ویلي چې د دغې لایحې په مسوده کې راغلي چې د روسیې د قوانینو له مخې د ځینو ممنوع سازمانونو فعالیتونه کولای سي. د دوی د قاضي یا مرستیال په غوښتنه یې د محکمې د حکم له مخې په موقته توګه وځنډول سي. وړاندې زیاته سوي چې د دغې ځنډونې په صورت کې باید د ترهګرۍ د ملاتړ توجیه یا ترویج اړوند فعالیتونه په بشپړ ډول بند سي. له دې سره د کریملین ویان دیمیتری پسکوف د سه شنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې ویلي چې مسکو لا هم د ترهګرو ډلو له نوملړه د طالبانو د نوم لرې کولو په اړه کومه پریکړه نه ده کړې. ښاغلی پسکوف له طالبانو ته اړیکو د ټینګښت پر امنیت د ټینګار ترڅنګ زیاته کړې چې په دې اړه هر ډول پریکړه به له وروسته کې د وروسته لرسنیو سره شریک سي. د څرګندونې وروسته له هغې کړي چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د روسیې د ترهګرو سازمانونو له نوملړه د طالبانو د نوم لرې کولو بهیر وروستي پړاو ته رسېدلی دی. د یادونې ده چې شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې قزاقستان د لومړني هیواد په توګه اعلان وکړ چې د طالبانو نوم یې د دغه هیواد د ترهګرو ډلو له نوملړه لرې کړی دی. د نړیوالو چارو په ولی فرزان وایي د نړۍ زبرځواک هیوادونه د متحدینو د منډلو په لټه کې دي او طالبان هم په بدل کې د رسمیت پیژندنې غوښتونکي. د ازادي راډیو ته وویل
مهمترین چیزی که امروز روسیا در تلاش است
تر ټولو مهم څه چې روسیا یې نن په هڅه کې ده او په نړۍ کې لوی سیالۍ چې اوس روانې دي زبرځواک هیوادونه د متحدینو د منډلو په لټه کې دي ان که دوی تجمن هم نوي خدای چې دوی د ګټو پر خلاف عمل ونه کړي دوی په دې هم قناعت کوي او نړۍ د درېمې نړیوالې جګړې پر لوري روانه ده او لوی هیوادونه هڅه کوي چې ځان ته متحدین ومومي. په بدل کې د طالبانو غوښتنه هم دا ده چې له تور نوملړ څخه د دوی نمونه وایستل شي او پر رسمیت وپیژندل شي.
خو د امنیتي چارو پوه محمد اسحاق اتمر بیا وایي د ترهګرو سازمانونو له نوملړه د طالبانو د نوم ایستلو کې د روسیې ملي ګټې پرتې دي او د طالبانو د رسمیت پیژندلو معنا نه لري.
روسیا د اوکران په جګړه کې ډیر پخت دی او هغوی د دې نه ډیر ویره لري چې بله جبهه د افغانستان د لوري نه یا د منځني آسیا د هیوادونو د لوري نه روسیې ته متوجه نه سي. لیکن دا په دې معنا نه دی چې روسان دې ته حاضر شي چې افغانستان په رسمیت وپیژني.
د یادولو ده چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د روسیې د ملي امنیت شورا شي سرګی شوی کو سره د لیدو پر مهال ویلی چې د طالبانو حکومت غواړي افغانستان په سیمه ییز فرمټونو او ناستو کې په معنا لرونکي توګه حضور ولري. روسیا له هغو هیوادونو ته چې د طالبانو د واکمنۍ لپاره تر اوسه ورسره نږدې اړیکې لري، روسیې د غشن په هغه هیواد کې د افغانستان سفارت د طالبانو استازي ته ورسپارلی او په کابل کې هم خپل سفارت پرانیستی پریښی دی.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د امریکا د متحده ایالاتونو عمومي مفتش وايي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت مخالفو جبهو تر اوسه طالبانو ته جدي ګواښ نه دی پیښ کړی. د کانګرس ته په یو تازه وړاندې کړي راپور کې ویلي سره له دې چې د طالبانو دغه مخالفو جبهو بیلابیل حملې کړي خو لای طالبانو ته جدی گواښ نه دی پیش کړی. تاهم راپور
د متحده ایالاتو عمومي مفتش رابرټ فیلټ سترک په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پر ضد د مقاومت ملي جبهه او ازادۍ جبهه د نمونو په یادول ویلي چې له فار له پسې بریدونو سره هم د طالبانو او د هغوی امنیت ته کوم جدي ګواښ نه دی پیښ کړی. د امریکا دفاع وزارت دغه ادارې ټینګار کړی چې طالبان توانېدلي خپل پوځي او امنیتي واکمني وساتي او وړاندوینه یې کړې چې ممکن د دې وړتیا ولري چې راتلونکو 12 میاشتو کې هم دا وضعیت وساتي، خو په ټکو یې برعکس له افغانستانه د ترهګرو لو فعالیتونه د وادي په حال کې دي چې سیمه او اروپا ته هم غواخونه په پراخېدو دي. د متحده ایالاتو عمومي مفتش د روان میلادي کال د جولای له لومړۍ د سپتمبر تر 13 نیټې د امریکا کانګرس ته دیو چمتو کړي اتش په تمخیز راپور کې چې د دوشنبه په ورځ د نوومبر په 25 مخ پور سوې ویلي چې د طالبانو مخالفو جبهو فعالیتونو د پام وړ اغیز نه دی کړی. که څه هم د ملي مقاومت جبهه د رسنیو برخي مسولینو لجمنو او ډیر انتظار سره سره زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې د سپتمبر په 18 مې د ملګرو ملتونو د یو امنیتي راپور په خبرګون کې په خبره کړې خبر پاڼه کې ادعا کړې و چې یوازې د روان کال د مې له نیمایي د جولای میاشتې تر پایه دوی د افغانستان په 14 ولایتونو کې په 100 وسلوالو عملیاتو کې 145 طالبان وژلي او 140 نورې ټپیان کړي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د بلې مخالفې جبهې ازادۍ جبهې نظر هم وپوښتو، خو مسولینو یې د راپور تر خبرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو دوه مخالفې جبهې په افغانستان کې د لسګونو جنگیالیو د لرلو اداوی هم کوي. وخت په وخت په افغانستان کې په بیلابیلو سیمو په ځانګړې توګه لویو ښارونو کې پر طالبانو د حملو راپورونه خپروي. د متحده ایالاتو عمومي مفتش دغه شان په خپل دی راپور کې اندېښنه ښودلی چې د داعش یا اسلامي دولت نومې ډلې خراسان څنګه سیمې او نړۍ ته ګواښونه زیات کړي دي. راپور زیاتوي چې د داعش خراسان څنګه په وړاندې د طالبانو د حکومت له مبارزې سربیره بیا هم د غیډلې په سیمه کې د خپلو غړو جلب جذب ته وده ورکړي او هڅه کوي د ترکیې له لارې په اروپایي هیوادونو کې خپل نفوذ زیات کړي. راپور کې وړاندې د داعش د بریا لاملونه وسلو ته لاسرسی، د جنګیالیو پوځي روزنه، د ترهګرۍ ضد اقداماتو د مخنیوي وړتیا او بریدونو لپاره یې د اغیزمنو ستراتیژیو لرل بلل سوي دي. دغه راپور کې په افغانستان کې د داعش ډلې د جنګیالیو شمیر 2000، د تحریک طالبان پاکستان TTP له 4000 تر 6000 او د القاعده شبکې له 12 کم اصلي غړو د موجودیت اټکل سوای دی. د پوزي چارو یو شمیر پوهان که څه هم د طالبانو د مخالفو جبهو فعالیتونه بیا غیزی نه بولی، خو وایي چې دغه جبهو او ډلو ترمنځ د یووالي نشتون د طالبانو د حکومت دوام او د نورو ترهګرو ډلو فعالیتونو ته لار برابره کړې ده. له دې ډلې د تېر جمهوري حکومت د پوز ویان او پوزي کارپو اجمل عمر شینواری ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه د ټولو سیاسي، پوزي او مدني جریانونو بنسټونو ترمنځ تر اوسه پورې هغه سي همغږي چې لازمه ده نه رامنځته شوی. د طالبانو د عدم د تخصصي بنسټونو نه په ګټه پورته کولو سره د داعش خراسان او د القاعده شبکې خوځښتونه پراخ شوي دي او د هغو چارې متاسفانه چې په افغانستان کې فعال دي او د هغې ترڅنګ اضافه د یویشتو تروریستي شبکو لپاره په افغانستان کې د فعالیت زمینه مساعد شوې ده.
د طالبانو په حکومت کې وی سرچینې د موضوع د حساسیت نامله د نوم نخ پرولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې د دوی د مخالفو جبهو په اړه د امریکا د عمومي مفتش راپور تایید کړ او وی ویل چې دوی به ورته د جګړو موقع ور نه کړي. خو دغه سرچینې د داعش، ټي ټي پی او القاعده د فعالیتونو خبره رات کړه او ویدا یو کړه چې داعش ټله ځپل سوی، ټي ټي پی ته د بریدونو اجازه نه ورکوي او په خبره د القاعده شبکې غړي هم له 2001 کال وروسته خپل هیوادونو ته متوارثوي او افغانستان ته درا ګرځیدو چانس او اړتیا نسته. خو د داعش خراسان څنګه تل په پرله پسې توګه د ځینو بریدونو آن خونړیو حملو پړې مني.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. او اوس هم یوه بهرنۍ مسله، د اسرائیل او لبنان کې د ایران په لوه حزب الله وسلولو ترمنځ تر اوربند وروسته بې ځایه سوي کسان خپلو کورونو ته پستنېدو دي. بل لوري ته د لبنان جنوبي سیمې چې تر جګړې مخکې د حزب الله د وسلولو په لاس کې وي د لبنان پوځ ته سپارل کیږي. دا هم په ډېره تفصیل.
د اسرائیل او حزب الله ترمنځ تر اوربند وروسته پرون په لسګونو زره لبنانیان خپلو ښارونو او کلیو ته ستانه شول. په لبنان کې د ملګرو ملتونو په وینا په وروستیو څو اونیو کې د جګړو له امله تر نه لکه ډیرو کسانو خپل کورونه پریښي دي. د شوي تړون له مخې چې د جګړې د درېدو سبب شو، د لبنان پوځ د دغه هیواد په جنوب کې د خپل موجودیت د بیا پیاوړي کېدو هڅې پیل کړې دي. د هغه سیمې دي چې تر وروستۍ جګړې مخکې پکې حزب الله واکمن و. حزب الله ته د حماس ډلې په څیر د امریکا متحده ایالاتونه د یوې ترهګرې ډلې په سترګه ګوري او اروپایي ټولنه د حزب الله پوځي څنګه د ترهګرو پولیس کې شامله کړې ده. د اسرائیل او حزب الله ترمنځ جګړې وروسته تر دې ورو ورو سخت شوې چې کال مخکې د حزب الله ملاتړي حماس له غزې د اسرائیل دننه بریټ وکړ او نشتې 1200 اسرائیلیان ووشل. پولیسکونو نورې برم تکړل چې او شمیرې د دې څه باندې یو کلنې جګړې په ترڅ کې په غزه کې وشل شوي، څو تنه تبادله شوي او نورې ترې تم دي. د لبنان دننه په سپتمبر کې اسرائیلي پولیسو ځواکونو حمله وکړه چې د حواله لارې ملاتړ کېده. اسرائیل د دې جګړې په پیل کې دا خبره کوله چې د حزب الله د توغندیو د بریدونو له امله د اسرائیل په شمال کې پولیسکونو سره اسرائیلیان مجبور شوي دي چې خپل کورونه پریږدي. نو حزب الله باید وځپل شي چې دا کسان بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. لبنان وای چې د دې جګړې په ترڅ کې لږ تر لږه 3,800 کسان وژل شوي دي او اکثر تلفات په وروستیو څو اونیو کې اوښتي دي. اسرائیلي چارواکو په دې جګړه کې د خپلو لږ تر لږه 2 پوځیانو د وژل کېدو او د 30 اسرائیلي ملکیانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د دې جګړې په ترڅ کې د ایران په لوه حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله ووشل شو، خو حزب الله د فرانس پریس اژانس راپور له مخې پرون هم تر اوربند وروسته په یو بیان کې د دې جګړې په ترڅ کې د خپل بریالیتوب ادعا وکړه. د لبنان په پارلمان کې د حزب الله غړي حسن فضل الله فرانس پریس اژانس ته وویل چې د دوی ګوند به د لبنان له پوځیانو سره مرسته وکړي چې د لبنان په جنوب کې ځای پر ځای کیشي. اسرائیل او لبنان له خلکو غوښتي دي چې د جګړې د لومړۍ کرښې سیمو ته دي سمدستي نه ورګرځي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
ازادي رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم د تورو لستورو آنلاین غونډه کلی سوال منځل شو
توري لستورو څخه یوازې یو ګروپ نه بولم دا د پښتنو شاعرانو ادیبانو یو لوی قصر بولم
د تکړه شاعر امنه فنا نظر د دې د شعرونو په اړه در سره شریکوم
زه د هر شعر وروسته یو عجیب نه آشنا کیف احساسوم په دې خاطر نه چې کوم عالی تخلیق مې کړی دې ته خوشاله یم چې خپل احساس مې صادقانه بیان کړی
په افغانستان کې د موسیقي د ځینو پاتې هنرمندانو لړلې حبیب الله شباب اوسنیو چارواکو ته یو وړاندیز لري
چې ډېری هنرمندان زما په شمول باسواد دي یا لیسانس دي هغه کولای شي چې په ادارات کې کار وکړي
دا ساجی رادو په دې ادبي خبرونه کې یو شمېر نور مطالب هم اوریدل شي کتر پای را سره وي په افغانستان کې د ورستی سیاسي تحول لاره منځته کې دوه سره چې طالبانو څخه باندې درې کال مخکې کابل ونیو په ادبي بهیر کې یو بدلون دراغی چې اونی زیاده به غونډې په لومړي کال کې کمی شوې په دوهم کال کې لږ را پیدا شوې او په دریم کال کې لږ زیاتې خو تر ډیره دولتي شوې بل لورته د 2020 کال د اگست 15 را وروسته له افغانستانه بهر ته تللیو افغان شاعرانو د خپل شعر تنده د آنلاین غونډو له لارې څناسه خړو بکړې ده اما دا غونډې هم تر ډیری محدودې وې داسې چې په اکثرو کې څو پخواني ملګري سره راغونډ شوي دي او څو مشاعرې جوړې کړې دي خو توري لستورو په نوم آنلاین مشاعره بیا له یو کال راهیسې تر ډیره په منظم ډول توانېدلې ده چې خپلې مشاعرې جوړې کړي د دې بهیر د کلیز راپور د حسین احمد سی په راپور کې
د توري لستورو آنلاین غونډې کلیزا یکشنبه د نوومبر 23 ونمانځل شو لکه څنګه چې د تیری وکال په ترڅ کې د غونډې آنلاین کې دی کلیزې هم آنلاین و په دې کلیزې کې شمیر شاعرانو خپل ثبت شوی پیغامونه د غونډې له برخوالو سره شریک کړل استاد شاعر پیر محمد کاروان دی مشاعری ته په خپل پیغام کې ویل چې د خوارو ور شاعران په خپل وطن مینان وطني عشق سره آنلاین راغون کړی دی
توري لستورو د افغانانو د زړونو غږونه دي د مور وطن د بچو لونو او زامنو غغونه د مینې او شعر په ژبه د احساس عاطفه او هنر په ژبه دا زړونه پر خدایي نغمو او د خپل مور وطن پر ښکلا ماینان دي دا زړونه کده وطن په غیږ کې دي او کله وطن نه په اوو غرونو او اوو سمندرونو پانا دي خپل عمران دي د مور وطن زړه ته ورغځولي دي دا ټول زړونه د وطن د مینې په اسمان کې ځلند ستوري دي دوی کسره نږدې دي او کلره یو بل ته د پښتو په لوشو لاسونه ورغځوي او له یو بل سره د رڼا په ژبه خبرې کوي
په افغانستان کې د طالبانو لبیا وکمنی رئیس د اونیزي ادبي غونډې چارې تری وبري د ګډوډې شوې دي یو ویلتي خای دوي چې طالبانو په سلګونه انوانونه کتابونه د ادبي کتابونو په ګډون سانسور کړي دي او په هنري برخه کې ځینې بندیزونه لګولي چې د چارې د شاعرانو جرأت صنعت سلب کړي دي خو شاعر عبدالغفور لیوال د توري لستورو آنلاین غونډې کلیزې ته په خپل پیغام کې ویل چې دغه ډول غونډو د ادبي بهیرونو ته شډکه کړې ده
زموږ لیکوال او شاعران مهاجر شول د دغه حضوري ناستو ځای ډېر د یو شمېر مطرحو ادبي فرهنګي څیرو او شخصیتونو په هڅو سره آنلاین ادبي بهیرونو او غونډو ونیو توري ستوري د دغه بهیر یو مهمه برخه وه زه په خپلوان له ښاغلي تکل او نور ټول هغو ملګرو سره مننه کوم چې دغه آنلاین ادبي بهیر یې راپایل کړ په دغو مشاعرو کې موږ د نن ورځې د ښو شاعرانو د شعرونو بېلګې واورېدلې د هغوی ادبي نظریاتو باندې پوه شو او په دې پوه شو چې پښتو ادبیات او د افغانستان په مجموع کې د افغانستان ادبیات په ټاپه ندی ولاړ په کډوالۍ جلا وطنۍ او یا حضور و قیام کې همداسې د هنري تعالی په لوري مخ په وړاندې درو
د توري لسترو آنلاین غونډه په کلیزه کې افغانستان نیولې د نړۍ تر لری لری پرتی سیمو پورې یو شمیر شاعرانو او د شعر مینوالو برخه واخیسته. شاعر فاروق فردا د دې غونډې د کلیزې په مناسبت په خپل پیغام کې څرګنده کړ چې دا غونډه د وکال په ترڅ کې ورځ تر بلې پسې غوړېدلې ده.
توري لسترو څخه یوازې یو ګروپ نه بولم، دا د پښتنو شاعرانو ادیبانو یوه لویه یا یو لوی قصر بولم. په دې قصر کې د افغانستان او د پښتو ادبیاتو د مختلفو هیوادونو څخه لارویان سره راټول شوي دي او دلته ستوري وړاندې کوي، رڼایي وړاندې کوي او پښتو ادبیاتو ته ژوند یا د پښتو ادبیاتو ژوند او هڅو ته لا هم قوت ورکوي. توري لستورو څخه په دې یو کال کې یوازې نه د ستورو په حد کې پاتې شو او نه د تورو په حد کې، بلکې وکولای شول چې یوه لویه دنیا را جوړه کړي. نن توري لستورو د پښتو ادبیاتو د یوې ښکلې پیغلې پر ټټر یو زونډی دی، د هغې په غاړه کې یو امیل دی او د هغې په آسماني لمنه کې پاولی دی. ځکه نو ځلیږي، خوځیږي او شرنګیږي. دا شرنګا د تلپاتې وي، دا شرنګا د تل وي، دا ځلا د همیشه وي او دا خوځیدنه دی تم نش.
د توري لستورو آنلاین غونډه کې د شاعرانو ترڅنګ د شعر په لسګونو مینوالو د تیر وکال په ترڅ کې برخه اخیستې ده. ښاغلی کاروان وایي چې د شعر ژبه د مینې احساس او عاطفې ژبه ده چې د هنر مینوال ځان ته راکاږي.
د شعر ژبه د رڼا ژبه ده، د مینې، عاطفې او نغمو ژبه ده. دا ژبه خدایي پر هر با احساس او با ذوق انسان خوږه لګیږي. باید دی چې دا ستوري د خپل مور وطن د ماخامونو او شپو د مخرونی لپاره خپل ځانونه لګردونو او غبارونو خو چنډي، چې د مور وطن د ماخامونو لپاره لمرونه او سپوږمۍ وګرځي. یو څو توري لستورو دی په منحني خط سره نږدې شي، د اختر د شپې هلال بشي. یو څو نور توري لستورو دی راټول شي، د څوارلسمې سپوږمۍ بشي. د وطن په دختو او غرونو کې به ورکو لارویو ته د وطن د خوشاله سهارونو لارې ګودرې وښیي. یو څو نور توري لستورو دې سره راغونډ شي، چې په لمر واوړي او د وطن د دنګو غرونو په څوکو مسکې مسکې پلوشې بلنځې بلنځې وغځوي، چې ټولو سړي چنو زړونو ته د مینې د تودوخې ګلونه او میوې ورکړي.
د توري لستورو آنلاین غونډې د تیر وکال په ترڅ کې دادی مشاعرو ترڅنګ ځینې اختصاصي مشاعرې لرلې. مثلا د اسحاق قننګل لپاره مشاعره جوړه کړه. د ګیلمن وزیر ویر یې وکړ او د وی ځنګړې غونډې په ترڅ کې د شریف د بنسټ د سکل د شعر د جایزو د ګټونکو لپاره غونډه جوړه کړه.
د جنید شریف د سشکل د جایزو په اوله کټګوري کې یوه جایزه کاملې عزیزي، بله قیس هاشمي واخیسته. په دوهمه کټګوري کې تقوا برهان شکوري او اسدالله نیازی ته جایزې اختصاص شوې. د آزاد شعر جایزه سمسمی غزل ته بیل شوه. یوه ځانګړې جایزه کامران احمدزی ته او لویه جایزه د پښتونخوا منلي شاعر رحمت شاه سایل ته اختصاص شوه. د استاد جنید شریف د منسټ په نوښت له تیرو دریو کلونو راهیسې دا جایزه ورکول کیږي. د جایزې د انتخاب لپاره یو هیئت ټاکل شوی دی چې غړي یې د افغانستان په شمول د نړۍ په څو مختلفو هیوادونو کې ژوند کوي او هر کال چې کله دې بنسټ ته شعرونه استول کیږي، دا پلاوی د آنلاین غونډو له لارې چیړي، بحثونه پرې کوي او بیا شعرونه انتخابوي. د دې بنسټ د لومړي کال له شاعرانو څخه چې جایزه ورکړل شوې ده، یوه هم آمنه فنا ده. د افغانستان دا تکړه شاعره نسبتا ډېره شاعري کوي. پښتنه مې ترې وکړه چې په خپلو شعرونو کې کوم شعرونه ډېر خوشیش.
خپلو شعرونو کې انتخاب یو څه سخت وي، ځکه هر یو خپل وخت کې انسان ته ډېر محبوب وي او ډېرې خوښ وي. او بل ما ته خپل هر شعر په دې هم ډېر ګران دی چې هر یو سره مې د ژوند د بېلابېلو وختونو خاطرې تړلې دي. خو بیا هم ما ته چې کوم شعرونه ډېر خاص دي، هغه یوې زما لومړنی غزل دی، ځکه چې زما د شاعرۍ پیل غزل و او زما لمرنی شیرونه ټول غزلونه و. او زه ډیره ورته خوشحاله وم لکه یوې نوې ښکلې دنیا ته چې راغلی یم. په هغه ورځ چې ما لومړی غزل لیکلی و، زما لپاره هغه ورځ ډیره خاصه وه. هغه شعر ما په کتاب کې هم راوړی دی، چې مطلب دې به زه د خپلو ارمانو شاته ولاړه، د حالاتو د لمبو شاته ولاړه، داسې غزل وو. او دوهم شعر مې چې ډېر خوښ دی، هغه زما لومړی نظم وو چې ومیل کې کله کله انسان د خفګان او ناهیلۍ اوج کې وي. کله چې دا نظم ما لیکه همداسې یو حالت کې وم، خو له شعر لیکلو وروسته مې حالت صرف